څنګه چې سهار شپږ بجې شوې ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه د ازادي مجلې ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. لومړی ستاسو پام راګرځو د دې سات خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتن بای واوی له پاکستانه ایستل شوی افغانان تر ټولو بې وزله او بې امکاناتو وګړي دي. میرمن اوتن بای وا تیر مخام د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو په مهال وویل چې د دغو ایستل شوو 80,000 کور یا سرپناه نه لري او نه پوهیږي چې چیرته ولاړ شي. د هغې په وینا لکله چې پاکستان له خپلې خاورې د بې اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړي نږدې 500,000 افغانان تر اوسه اخراج شوي دي. د پاکستان حکومت د تیرې نومبر میاشتې په سر کې له هغه هېواده د څه باندې 1,000,000 بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه. د بیلابیلو هېوادونو او سازمانونو له نیوکو غبرګونونو او غوښتنو سره سره پاکستان تر اوسه دغه بهیر ته دوام ورکړی دی. د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو سفارت له افغان خبریالانو او د بشري حقوقو ملاتړو سره خپل پیوستون اعلان کړی دی. سفارت د بشري پیوستون د نړیوال په ورځ په مناسبت چې پرون د دسمبر 6 ول منځل شو ویلي له افغان خبریالانو سره چې د حقیقت ویلو لپاره ژوند په خطر کې اچوي او د بشري حقوقو ملاتړو سره چې د ټولو افغانانو د حقوقو دفاع کوي په یو اتفاق دریږي. ملګرو ملتونو په 2015 میلادي کال کې د یو پریکړې لمخې پیوستون د بشر د اساسي حقوقو او ارزښتونو په ډله کې شامل کړ. د امریکا سفارت داسې مهال افغان خبریالانو او بشري فعالانو سره پیوستون اعلانوي چې د خبریالانو او بشري حقوقو د دفاع بیلابیلو سازمانونو د افغانستان د خبریالانو او فعالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. په دې وروستیو کې د بې پولي خبریالانو بنسټ ویلي د طالبانو د بیا واکمنۍ له پایله د خبریالانو په نیولو او د خپلواکو رسنیو په ځپلو سره د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې ده. په افغانستان کې وخت نا وخت د بشري حقونو او د ښځو د حقونو فعالان هم نیول شوي او تازه د فعالانو په وینا د بشري حقونو دوه ملاتړې ندا پروانی او جولیا پارسي د طالبانو له بنده ازادي شوي دي. د افغان خزنجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري وايي طالبانو یو کال مخکې افغان خزې له پوهنتوني زده کړو منع کړې. د هېواد نیمایي وګړي له هیلو او د ټول هېواد اقتصادي ثبات او پرمختګ په لور د راتلونکي نسل راتلونکي هیلې او لرلید محروم کړي دي. هغې تېره شپه په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې لیکلي چې موږ باید د افغانستان له خلکو سره په تېره له نجونو او ښځو سره کلک ودرېږو ځکه هغوی له موږ غواړي چې له دغو سیاستونو سره مقابله وکړو او په یاد ولرو چې دغه سیاستونه د افغانستان له فرهنګ سره اړخ نه لګوي بلکې هغه د طالبانو ایدیالوژي ده. پرون د دسمبر 6 یو کال پوره شو چې په افغانستان کې نجونې له پوهنتون زده کړو منع شوې دي. د کډوالو د نړیوال سازمان یا IOM مشر امی پاپ په تورخم کې له پاکستان ایستل شو افغان کډوالو سره کتلې. د دې سازمان د افغانستان څنګه پرون چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر د میرمن پاپ حواله ویلي چې د افغانانو لپاره فعالیتونه ډیر کړي دي. دوی خپل دغه فعالیتونه ته د ژوند ژغورنې د هڅې نوم ورکړی. تر دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام هم ویلي چې له پاکستان ایستل شو لسګونو زره کسانو سره مرسته کړې خو ډیری دغه کسانو ویلي چې ورسره شوې مرسته د دوی د اړتیاو بسنه نه کوي. د ایران د بشري حقوقو سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په دې هېواد کې د اعدام زیاتېدونکو پیښو ته جدي غبرګون وښيي. دې سازمان پرون چهارشنبه په یوه خبر پاڼه کې دغه غوښتنه د غزل شهر په زندان کې د یوې زنداني میرمنې سمیرا سبزیان د اعدامېدو له خبر سره هممهاله کړې ده. سمیرا سبزیان چې د دې سازمان په وینا د کم عمره او اجباري واده قرباني ول لسو کلونو راهیسې بندي وه او د چهارشنبه په ورځ په دار وځړول شو. د ازادي راډیو د ایران څانګې راډیو فردا د راپور له مخې سمیرا د ملګری په قطر محکومه شوې و. د ایران د بشري حقوقو سازمان چې مرکزی په ناروی کې دی وای د روان 2023 کال پایل سمیرا سبزیان اتلسمه میرمن ده چې په ایران کې اعدامیږي. ازادي رادیو اوریم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وایي په دې هېواد کې بشري ناورین او د ښځو او نجونو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی. روزا اوتن بای وا چې تېر ماښام د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل راپور وړاندې کوو ویل د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو په وړاندې جدي او سیستماتیک تبعیض دوام لري. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې او چا مشر وویل په افغانستان کې تېرې جنوري میاشتې ته په کتو خوراکي موادو ته د اړو کسانو په شمېر کې یو میلیون زیاتوالی راغلی. تفصیل به ل اسد الله الدین وورو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د کابل په وخت پرون ماښام د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي روزا اوتنبای واچ غونډه ته د افغانستان د وضعیت د 2023 کال راپور وړاندې کاوه. څو مسالې د اندېښنې وړ وبللې. د هغې په خبرو کې د اندېښنې وړ مسایل بشري ناورین او لوږه، د ښځو او نجونو ناوړه وضعیت، په شیعه مذهبو د بریدونو ډیروالی، خپل سره توقیفونه او د بیان پر ازادۍ محدودیتونه وو.
The key features of the human rights situation in Afghanistan.
په افغانستان کې د بشري حقوقو سنۍ وضعیت د خزانجونو په وړاندې د سیستماتیک تبعیض ریکارد یل وړه کچخي. د غیوات کې د سیاسي مخالفانو زبل، د بیان ازادي محدودول، د اقلیتونو د بامفهوم استازي نشټوالی، د ناقانون وژنو بیلګې، خپل سره توقیفونه، زندانی کول، شکنجه او ناوړه چلند هم د ریکارد تر کچې دي.
Arbitrary arrests and detentions, torture and ill treatment.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي د غرازو ویل چې افغان شیعاګان له خطرونو سره مخامخ دي او په وینا یې پر شیعاګانو یوازې وروستیو دریو بریدونو کې 9 وژل شوي دي. روزا اوتنبایوا د کوکنارو په کرکیله او د نشه یي توکو په تولید کې کموالی د طالبانو د حکومت لاسته راوړنه وبلله او ویل سږ کال دغه پدیده په افغانستان کې 95% کې کمه شوې ده. هغې د افغانستان په اړه د یوې باثباته نړیوال اجماع غوښتنه وکړه. اوتنبای والا افغانستان سره د مالی مرستو پر کموالي اندېښنه وښوده او په وینا یې دغه هیواد کې ډېر خلک دا ویره لري چې ګواکې نړۍ هیر کړې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې د دوی د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا مسؤول رمیش راجاسنګ هم وویل د 2023 میلادي کال د لومړۍ میاشتې پرتله اوس په افغانستان کې بیړنیو خوراکي مرستو ته د اړمنو کسانو په شمیر کې 1 میلیون زیاتوالی راغلی او په خبره یې د دغو اړمنو شمیر 900 میلیونو ته رسیدلی دی. نوموړي د هغو فشارونو یادونه هم وکړه چې په وینا یې طالبانو د کورنیو او نړیوالو موسسو پر ښځینه کارکوونکو وضع کړي دي.
په تیرو میاشتو کې د طالبانو چارواکو غیر دولتي موسسو ته څو لیکونه لیږلي دي او له هغوی غوښتي دي چې ښځې د رهبرۍ د کچې له څوکیو لرې کړي. هغه څوکۍ لکه د عمومي مسؤول، د ادارې د مرستیال یا د تصمیم نیونې د بورډ د غړي.
د طالبانو د حکومت چارواکو یو کال وړاندې په همدې دسمبر میاشت کې په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګوه او دغه راز نجونې له پوهنتونونو هم منع کړې. په لومړیو کې د ملګرو ملتونو ادارې له دغه حکمه مستثنا وې، خو په 13 اپریل میاشت کې دا محدودیت د ملګرو ملتونو ادارو ته هم ورسید. د ملګرو ملتونو مسؤولان وایي له افغانستان سره د مرستو د کمیدو یو لامل همدا په موسسو کې د ښځو د کار کولو مخنیوی دی. پخوا تر دې نورو ادارو له هغې ډلې د خوړو نړیوال پروګرام د مرستو د کمیدو د ناوړه اغیزو خبرداری ورکړی او WFP په 13 سپتمبر میاشت کې اعلان وکړ چې 10 میلیونه اړمنو افغانانو ته یې د مرستو د کمښت له کبله د کومکونو ورکړه درولې ده.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د نورستان ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې د 3 کلو ترمنځ یوه زړه دښمني په دوستي بدله شوې ده. د ځایي اوسیدونکو او چارواکو په وینا چې دغه دښمني 3 کاله وړاندې په سیمه کې د یوه ځنګله پر سر رامنځته شوې وه. په کې شاوخوا 25 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د نورګرام سرپرست ولسوال مولوي حبیب الله صابر ازادي راډیو ته ویل د پشاګر د 3 کلو دوستو سمردار او پرک ترمنز درې سروخ کال وړاندې د ځنګل پر سر دښمنی پیل شوې وه چې تر اوسه پکې د مالی زیانونو سربیره 25 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د هغه په وینا چې د مرکزي حکومت د مشرانو په امر د دغو دښمنیو پای ته رسولو لپاره د دینی عالمانو او قومي مشرانو ګډه شورا جوړه کړې او له 15 میاشتو وروسته د یادو کلیو ترمنځ په سوله کولو بریالي شوي دي.
دا یو پخوانی 3 کالو د قومونو جنجالونو ډېر لوی فتنه او دغه کې مڼې زخمیان یو تر بله اختطافونه مالی ضایع ډېر شو. الحمدلله امارت اسلامي راتګ سره دغه فرصت ملو شو دلته یو یو شورا جوړ شو مسلحینو ان شاء الله مشکل حل شو قومونو مېش کې جوړو شو او ان شاء الله د نفس په اطمینان او ډاډمن فضا باندې د درې قومونو به جون کوي.
د نورستان د قومي شورا منشي فضل هادي مورال د جرګې د پریکړې او تری سرغړون کو ته د ټاکل شوی سزا پاړ وویل.
دا موضوع د پشګر په درکه سمردار او د دوستو کلی ترمنځ د ورګون او د نچو پونم باندې کوم صاحب باندې یو جنجالو او د سمردار او د فرق کلی بیا کچګل پونم باندې یو نوچت دغه افسر باندې جنجالو. د اصول او د شریعت مطابق موږ تحقیقات کړی دي او دغه فیصله قطعی ده. هیڅوک د سرغړونې حق نه لري. که څوک سرغړونه وکړي لس کال حبس او لس میلیون افغانۍ به جریمه ورکړي.
د سیمه اوسیدونکو هم د جرګې پر پریکړه او شه بیروغه خوخ دي. دوی وای د دښمنۍ پر مهال به تل لارې بندې وي. ل یو ځای بل ته به په اسانه نشوتللې او همیشه به دا ویر ورسره و چې د دښمن پر کمین برابر نشي. اوسې چې په منځ کې سوله وشوه هغه ټول ستونزې به هوارې شي. د نورستان د نورو سیمو په شان په نورګرام کې د چاهل او باغترنګ په څیر د لزګونو کال په خوانی دښمنۍ لا اوس هم شتون لري چې د ټولو حلقولو اشادارتیا ده. څو ورځې وړاندې په نورستان کې د قومونو او قبایلو چارو ریاست مسولینو ادعا وکړه چې نږدې دوه نیمو کالو کې په یاد ولایت کې له 800 زیات خپل منځي قومي او کلیوالي دښمنۍ او بدبینۍ په دوستۍ بدلې کړي او د نورو هواري لپاره کار کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په غزې ترنګ کې د اسرایلي پوځیانو او حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنې یو ترهګر ډله بولي یو نوی اوربند ته هڅې ګړندۍ شوې دي. دغه اوربند غزې جګړه ځپلو خلکو ته د مرستو رسولو او د پاتې یرغمل شو اسرایلیانو د خوشي کېدو په هدف کېږي. د پدا سال کې د چې ملګری ملتونه وای په غزه کې د تیرو څخه باندې دوه میاشتو جګړو رئیس د دغه کلا باندې شوی سیمې 50% اوسیدونکو بې ځای شوی دي.
په غزه تړنګ کې چې اسرایلی پوځیانو کلا بند کړي د یو نوی اوربند چنګېدو ته هڅې ګړندې سوي او راپورونه وایي راتلونکو څو ورځو کې هوکړې ته رسیدو امکان شته. روټرز خبری اجنس لیکلي چې د حماس مشر اسماعیل هنیه چې په قطر کې اوسېږي د اوربند په تړاو د خبرو په هدف پرون چهار شنبه د مصر پلازمینې قاهرې ته ولاړ. په قاهره کې لسو یو باسونو یوې با خبره سرچینې د نوم نشو رو په شرط رویټرز ته ویلي چې د حماس پلاوی او مصری او اسرایلی چارواکو د پاتې یرغمل سویو اسرایلیانو او بندي فلسطینیانو پر تبادله خبری سره کړي دي. سرچینې زیاته کړې ده چې اسرایلی لوري د قاهره په خبرو کې د شزینه او ناروغو یرغمل سویو کسانو پر خوشی کېدو ټینګار کړی دی. روټرز د یو فلسطینی چارواکي په حواله ویلي چې د حماس پلاوی د لنډمهاله اوربند له ټینګېدو سره مخالفت کاوه او د یو دایمي او باثباته اوربند غوښتنه یې کوله. لکه چې د تیر اکتوبر میاشتې پر اوومه نیټه د اسرایلي ځواکونو او حماس جګړه پیل سوې، یوازې د یوې اونۍ په مخه پکې اوربند یا دمه راغلی چې پر مهال یې لسګونه یرغمل سوي اسرایلیان او فلسطیني زندانیان تبادله سول او غزې ته د مرستو کاروانونه ورسېدل. په غزه کې د نوي اوربند ټینګېدو ته هڅې داسې مهال ګړندې سوي چې اسرایلي چارواکي په غزه کې ملکیانو او ملکي تاسیساتو ته د ډېر زیان اړولو له کبله تر فشار لاندې دي. په همدې حال کې ملګري ملتونه وایي چې د غزې تړنګې د جګړې له کبله 1.9 میلیونه کسان چې د غزې د ټولو وګړو 50% کېږي له خپلو مینو بې ځایه سوي دي. د غزې دغه بې ځایه سوي اوسیدونکي چې تر ډېره د ملګرو ملتونو په کمپونو کې اوسېږي د سون توکو، خوراکي موادو، اوبو او درملو له کمښت سره مخامخ دي. اسرائیل ورسته له هغې پر غزې بریدونه پیل کړل چې حماس سخت دریځې ډلې د تیر اکتوبر میاشتې پر اوومه نیټه پر اسرائیل په برید سره شاوخوا 1200 کسان ووژل او 240 شاوخوا نور یې له ځانه سره غزې ته برمته کړل. د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر ولکې لاندې ده ویلي چې فلسطیني لوري ته د وژل سوو کسانو شمیر نږدې 20 ته رسېدلی او په وینا یې زرګونه نور کسان ترې تم او تر خاورو لاندې دي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. داریانا قاموس لمړی ټوک چاپ شو.
تقریبا تباندی لزره مدخلونه کلمات لري.
د دې تشهی قاموس کمالونه څه دي ستونزې څه؟ وړاندې به یې په خبرونه کې واوري. ډاکټر شکیب مو لیوی نوی پښتو قلمي نسخه خبروي.
دا قلمي نسخه خو په ارمنستان کې پیدا شوه. در
ګلالی مومن یو ناول د انټرنیټ لپاره په خپل ځخ ثبتوي.
هڅه مې کړې ده چې یا په ناهیلي غږ کې یو څه وایم یا د خوخی په غږ کې څه وایم.
د بارکوال میاخیل لنډه کیسه لرو.
تر سید نور د هغه استاد ګلولی زیات اندیشمن وو. لڅو ورځو په ټولګي کې پر خپل
او دا به هم واوري چې د کندهار یو زور صنعت لا توت ده.
دا د نروایی تنورانج په جی کې بابل ماډل جاګه د کور د پاره جه بل ماډل مشکو.
علوم اکاډمی په کابل کې داریانا قاموس لومړی ټوک چاپ کړ. دغه قاموس تشهی بلل شوی دی. تشهی قاموسونه هغه دي چې کلمات د شواهدو او مثالونو په واسطه پکې توضیح کیږي او د کلمې مختلف معناوې پکې راخستل کیږي. همداراز ترکیبونه معرفي کیږي. تر دې مخکې د پښتو تشهی قاموس لومړی ټوک په 1955 کال کې خپور شو، چې بیا څو کاله وروسته دوهم، دریم او څلورم ټوک چاپ شول او پنځم ټوکې په اتیا ملسیزه کې خپور شو. که چیرته یو ډیر ښه قاموس هم چاپ شي، ممکن لس کاله وروسته به بیا کتنې ته محتاج وي، ځکه چې نړۍ په بدلېدو ده. په پښتو تشهی قاموس باندې ځینو کره کتونکو نیوکې کړي دي چې یو شمېر لغاتونه پکې سم نه دي تشهی شوي. له نورو کلماتو به تیر شم، هغه لفظ به راواخلم چې ماته ډوډۍ راکوي. خبریال، دا کلمه په پښتو تشهی قاموس کې داسې تشهی شوې ده. مصاحبه کوونکی د خبرندوی مؤسسې هغه نماینده چې خبرونه راټولوي او مصاحبه کوي، هغه څوک چې د هر چا پسې شا خبري او غیبت کوي. لومړی خود خبریال دنده یوازې مرکه نه ده. زه خبریال یم، دغه شیبه ادبي خبرونه مخته وړم. پرون مې پراپورونو کار کاوه، وړمه ورځ مې خبرونه لوستل، یو نیم وخت ازادي راډیو د تحقیقاتي راپورونو د چمتو کولو دنده راسپاري. داسې نور ډیر کارونه دي چې د ټکنالوژي له پرمختګ سره ورس په ورس زیاتی شي او بدلی شي. بل لورته خبریال یوازې د یوې مؤسسې استازی نه وي. آزاد خبریالان په نړۍ کې ډیر دي. البته د خبریال د کلمې دغه معنا هم سمه نه ده چې یو څوک په چا پسې پس شا خبرې کوي او یا یې غیبت کوي. د نوی ډکشنری آریانا قاموس پاړه د علومو اکاډمي د پښتو ژبې او ادبیاتو د انسټیټیوټ لمشر آصف احمدزی څخه به واورو چې د پښتو تشهی قاموس تیروتنو ته پکې تر څه بریده توجه شوې ده. خو لومړی به له دوی څخه د دې نوي قاموس په ارتباط ابتدایي معلومات ترلاسه کړم. احمدزی صاحب، د آریانا قاموس لومړی ټوک څو مخه ده؟
آریانا قاموس لومړی ټوک 1914 مخه ده.
او تر کوم حرف پوری؟
ل الف مد نه شروع تر تی پوری.
یعنی تی هم نشته پکې؟
نه، تی نشته. دا به دي دوم ټوک برخې بیا.
څومره کلمات لري دا قاموس؟
تقریبا تباندې لزره مدخلونه کلمات لري، او کوم شخص وایي ته لزره او څلور سو تلیریس کلمې لري چې معنی سوي دي.
نوی کلمات پکې شته، مثلا د کرکټ په لوبه کې څلوریزه، شپګیزه او داسې نور نوي کلمات هم درست د ټکنالوژي په ارتباط، مثلا کمپوزول د شانم پکشته.
بالکل، د دې نوي دغه قاموس سره د بیا لیکلو یو هدف هم دا د هغه لغتونو څو اوس نوي په پښتو کې دوت سوي دي هغه ته پوره پاملرنه کیږي. هم دا تاسو ته یاد کړل نور لغتونه، لوب دل مشر، ټویټر، ایکس، دغه مسائل په پام کې نیول شوی دي.
لدی پرته له تشهی قاموس سره څه فرق لري؟
په ټوله کې خو د موږ اصل او بنیاد تشهی قاموس او په اوله کې څه کومه پریکړه شوی ده، اصل له هغه تشهی قاموس د خوغه مسائل په تشهی قاموس کې لګ تکراری او مسائل په کې بی ځایه تشهی شوی دي یا داسې غلط یا داسې د مسائل څه او څه الته هغه مسائل په تشهی قاموس کې تکرار مخنیوي په کې سوي ده. بلدادت الته داسې لغتونه دي چې هغه لغت یو معنی لري خو په بیلابیلو تور لیکل سوی دی دی هغو مخنیوای پکې سوی د زی مثال په توګه ولای سم آبدان من آبدان په الف ب باندې ملرو په تشریق قاموس کې خو اودان په الف واو ملرو د دغه مسایلو مخنی ورسوي چې دلته بیا په دې نوې قاموس کې اریانا قاموس کې دی یو بڼه لیکل سوی دا او دغه نور څه دی هغه بیا په تشریق ورته لیکل سوی دی
په تشریق قاموس کې ځینې عیبونه وو تاسو کولی شئ چې ځینو نورو ته اشاره وکړئ چې په اوسنی په دې نوې قاموس کې اریانا قاموس کې هغه نشته
بالکل دی تشریعي قاموس کې کوم نیمګړتیاوی هغه تر ډیره حد پورې په دې نوې قاموس کې په پام کې نیول شوی دی مثلا ما مخکې څو مثال نو ویلي همدغه چې دیو لغت هغه بیلا بیل وریانټونه لري یا د لهجوي مسایل دي هغه ټول موږ په پام کې نیو مثلا موږ سپیړه تاپیړه چپراخه چاپیړه چاپیړه چپړاکا دغه ټول مسایل په تشریعي کې قاموس کې په هر یو په دې او بیل مدخل په توګه باندې اساله تشریسي دا مونږ راخست دي او هغه یو مرتمیان ولې او د نور مسایل هم یادارت په تشریقي ځای په دې کې یادارت کوم چې ډیر معمول ده هغه بیا نیول د خو دی او ګورئ لفظ مرتکارول ته تاسو وګورئ هغه اصلي د تعبیر ادا یا هغه لغت ته مراجعه کړئ بل دا د تشریق قاموس کې یو خبره دا وڅال ته زیاتره دغه د بیتونو خبره وا هغه بیت کې به د کوم لغت سره به کوم بیت راخصل سوی او هغه لو بیت کې به لغت یو څه تفاوت درلود دغه مسله په دې نوی اریانا قاموس کې په پام کې نیول شوی دا ځینې وینو په یو مخ کې تراغلی او هغه په بل مخ کې حواله ورکول شوی دا خو هغه بل مخ کې به هغه مغه ټاکلای لغت نو دغه مسائل دي د تکرار مخنیوي په کې سوی دا دغه مسائل ټول په دې هغه کې تر خپل واسه پورې د څومره د مونږ دلته کاری ډلې واسوله دا په پام کې نیول شوی دي
تاسو د معیار خبرې ته اشاره وکړئ د لپاره چې لا هم د انشاء په برخه کې سنز ډیر دي او مختلف لهجې دي سخت نه دي چې معیار ورته وټاکل شي او پیغبانې امناو شي
د دې معیار خبره خو لږ رښتیا هم د بحث وړ ده خو موږ دغه کار کوم کړی تقریبا دیوې کاری ډلې په پتوګم دا کار کړی تقریبا ډېر سلوي کسان او سازان التناس دی پی ام یو نسبتا معیاري بڼه راخسته ده او بل دا د کوم لغتونه چې الته نور د امغه وریان ته هغه حذف سوی نه ده شته ده ولې دی وګوري په لاس باندې هغه اصلي لغت ارجاع شوی ده
یعنی د مدخل په صفات نه ده منل شوی هغه کلمه
مدخل هم راغلی ده مثلا ما مخکې ویل چې د دا چې لغتونه موږ راغلي پرانستل پرانتل من پرانستل اصل نیولای معیار نیولای او کله چې پرانتل بي سينه راغلی هغه پرانتن ته لیکلي دي چې وګوري تاسو پرانستل دغه یو حالت په پام کې نیول شوی
په تشریق قاموس کې ځینې عجیب او غریب کلمې هم وي البته مخکې تر دې چې تاسو مثال درکم تاسو مخکې د بیتونو خبره وکړله واقعا په تشریق قاموس کې ځینې داسې بیتونه راغلي دي چې په یو شعر کې هغه مجازي معنا لري مجاز او حقیقت خو سره فرق لري دغه څه تیروتنو ته په دغه نوی قاموس کې پام شوی
تر ډیره پورې هم دغه څه مسایل په پام کې نیول شوی دي تاسو خو دغه ماغه مثال ورکړئ دی او بل مثال تاسو درکوم تاسو دی چې تجیر کلمه تشریعي قاموس کې وګورئ ته یوازې دومره معنی لیکل شوی ده چې دا حق یو ټوټه یا یو هغه د تیوازې دی میلو لپاره پکې لی میلو لپاره استعمالېږي تر حال کې تجیر اوس مفهوم ډیر پراخ شوی دی هغه تلويخ کاله د ښکاله مخکې کې دا چې همدغه یو مفهوم بو خو اوس تجیرونه په خاده یو په د مړینه د خیراتونو د ټولو مسایلو کې حتی نور مسایلو کې د تجیر کلمه یوازې مخکې یو معنی درلوده اوس دوه درې څلور معناګانې په دې قاموس کې ورته پیدا شوې دي
دا خو طبيعي خبره ده چې قاموسونه کال په کال فرق کوي او معنی به ممکن پراخ شي نوی مفاهیم خپل کی لیکن د تشریق قاموس کې وبل شي توازن نو مثلا د جنو کلماتو توضیح او تشریح به ډیره زیاته وه او حتی یو نیم وخت به ضرورت او ځینې مهم کلمات به بیا مختلف برخه به نه وي رخصل شوي، یعنی له دغه کلماتو سره هم په دغه نوي قاموس کې تاسو مخامخ شوي یاست او دا ډیر دی او کم.
من همدغه موضوع هم په پام کې تر یو څه نیولی ده، کوشش هم کړی ده چې معناګانې دایرة المعارفی نشي، هغه معنا هغه ډیره معمول ده او حداقل هغه د مدخل هغه عمومي روحیه پکې بیان شي، زیات ډیره تشریح بیا پرې کړه هغه د دایرة المعارفونو کار ده، هغه د موږ یو بله برخه ده. همدغه موضوع ته من ډیر پام کړی ده، مثلا یو ولسوالۍ یا د یو ولایت تشریح ده، نو هلته مونږ یوازې ډېر په کم هغه باندې اکتفا کړی ده، دوه درې کرکو باندې تاج اقل عمومي ذهنیت لوستونکي ته ورکړي.
تاسو مهمې موضوع ته اشاره وکړه، واقعا په زاړه قاموس کې تشریح قاموس کې د ځینو کلمات داسې تشریح سوي وسې لکه د دایرة المعارف په شکل باندې سي د قاموس له اصولو سره سم نه و، ځینې ترکیبونه په هغوی کې د ځینو کلماتو غورځېدلي وو. آیا په نوي ډکشنري کې مو د ترکیبونو برخې ته خاصه پاملرنه کړې؟ مثلا د لاس په ترکیبونو کې په تشریح قاموس کې لاس پوری کول رخصل شوی دی، خو لاس په لاس کول، لاس اخیستل او یا لاس ورکول، لاس ورکول چې اوس نن سبا په رسنیو کې ډیر زیات استعمال او هواته کله ناکله غلط هم استعمال وای، فلانی په شاله لاس ورکړه کنه، څنګه دغه رقم نور ترکیبونه هم رخصل شوی؟
دغه موضوع ته په دې وروستیو کې د استادانو پام اوښتی ده، او دغه موضوع مونږ هلته یاده کړې ده. بیا هلته یو هغه دا و چې زه په دې لومړی ټوکې چون کار لږ په بیړه و، مامنځ کې څه دا رخصتیانې راغلې، تحول راغی، کرونا مسایل و، مونږ تصمیم نیو چې دغه موضوع حتی د یو مقالې کې ځینو استادانو پوهانو ورته اشارې هم کړې دي، چې دغه به مونږ په راتلونکو ټوکونو کې جدي په پام کې نیسو. په دې قاموس کې یو څه پام ورته سوی ده او په راتلونکي کې به ورته پوره پام کېږي.
یوه مقاله ما لوسته د تشریح قاموس په ارتباط، په هغه کې هم ځینو شیانو ته اشاره کړې ولا تیروتنو ته، مثلا لیکلي اوسې پښتو څانګه په تشریح قاموس کې مدخل ګڼل سوی ده، نو که د پښتو څانګې کلمه یا دا ترکیبي کلمه مدخل وګڼل سي، په هغه مقاله کې لیکلي وو نو د فزیک څانګه ولې مدخل کېدای نه شي، کیمیا څانګه ولې نه شي مدخل کېدای، او داسې په لسګونو نورې څانګې شته، څرنګه دغه تېروتنې تصحیح شوي دي په نوي قاموس کې؟
نو تر یو څه حده پورې خو شوي دي، او مونږ خو په دغه چون دا بشري کار ده، او په دې لومړي ټوک په هغه سریزه کې عمومي غوښتنه دا سوي ده چې چیرته په دغه قاموس کې ته لومړی ټوک چاپ شو، څوک خبرې لري، څه داسې څه مسایل چې هغه مونږ ضرور وي چې په راتلونکو ټوکونو کې ورته متوجه شو. نو دغه موضوع چې تاسو یاده کړئ، په دې کې به دغه مسایل ټول په پام کې نیسو، کېدای شي زمونږ پوهان په هر چیرته چې هغوی کولی شي د لیکنو له لارې د علومو اکاډمي سره دا مسایل شریکې تر څو په راتلونکي کې ورته پام وکړو.
احمد صاحب، آریانا قاموس به ټول په څو ټوکه کې چاپ شي؟
زمونږ کال خدا سره ته کېدای شي د پنځو پورې مونږ دا کار وغځوم. اول ټوک په تقریبا دا الله زره شاوخوا لغتونه سول، نو دوهم او دریم دوهم ټوک باندې کار روان ده، د دریم لپاره مواد برابرېږي، نو د پنځو ټوکونو احتمالي او هغه شمیر مونږ په پام کې نیولای.
د دې لپاره چې بل ټوک تاسو چاپوي، فکر کوي چې تر هغه وخته پورې د جنو خلکو نظرونه چې د لومړي قاموس په برخه کې د لومړي ټوک په برخه کې دي، هغه ته به پام وکړي؟
بالکل، نام دغه استاسو خبرې نور دي، مونږ خو غوښتنه هم ده چې چون دا مشترک کار ده، دا د ټولو د ټول وطن په سطح کار ده، د ټولو پښتو پښتنو په حساب یو موضوع ده، نو ټول د مونږ غوښتنه ده چې په دې اړه باندې څه لري، د مقالو په شکل یا همداسې د لیکونو په شکل اوس خو د ټولنیزې رسنۍ دي مونږ سره شریکې، سو دا ټول مونږ په پام کې ونیسو، انشاءالله دا کار په مشترکه او توګه باندې مخ ته یوسو. مونږ خو یوازې دومره یو څه خپل مسؤلیت رانغاړی ده او هغه کار به کوو، خو د نورو ټولو پوهانو نظریات مونږ ته محترم دي، ته راسره شریک شي، دا کار به زمونږ لا نور هم ښه شي.
احمد صاحب تر اوسه پورې چې علوم اکاډمی دا اعلان کړی دی چې د آریانا قاموس لومړی ټوک خپور شوی دی، ځینې مقالې په خواله رسنیو کې خپرې شوې دي، تاسو راغونډې کړي؟
بالکل، په دې برخه کې حتی ډیر مخکې د دوست صاحب شینواري هغه ډیره مخکېنۍ مقاله ده، د ناصر صاحب مقاله ده، د استاد غزلفر صاحب مقاله ده، نور هم دغه اوس په دې وختو کې هم ځینې مسایل مطرح شو، دا موږ ټول په پام کې نیسو. ښاغلي اڅکزي صاحب هغه یو څه لیکل کړي وو، دغه ټول شیان په پام کې نیسو او دا زموږ د ټولو په ګټه ده.
له ښاغلي احمدزي څخه په مننې دوی هیله ښکاره کړه چې د دوو دریو کلونو په ترڅ کې به آریانا قاموس په 500 ټکو کې خپور شي. لې وی خبرتیا ورسته مو د پښتو ژبې لې وی نوې قلمي نسخه خبرو چې کار پر روان دی چې چاپ ته چمتو شي. په دې قلمي نسخه کې هم شعرونه شته هم انځورونه.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې شعرونه
پا رادیوی مجله کې واوري
خدای زده څنګه احوال به پریتیریږي چې دلبر لخپل شوق هوسی شي یا بخاند بخندا به خوشالي شي که خپه زموش په تیر به زهیری شي. دا بیتونه د علی اکبر اورکزیدی د احمد شاه بابا او تیمور شاه په زمانه کې ژوند کړی دی. د د قلمي نسخه په ارمنستان کې موندل شوې ده. د افغانستان د علومو اکاډمي پخوانی مشر او اوسنی غړی ډاکټر ظاهر شکیب وایي چې تر اوسه د علي اکبر اورکزي یوازې همدا یو دیوان پیدا شوی او د دې دیوان د متن له مخې ښکاري چې دی په تیرا کې زیږیدلی، پلار قاسم خان نومېده. په دیوان کې ځان ته افغان لیکلي او دې ته اشاره کړې دي چې د احمد شاه بابا او تیمور شاه په وختونو کې ژوند کړی دی. له ډاکټر شکیب څخه به واورو چې دا نسخه په ارمنستان کې چیرته و؟
دا قلمي نسخه خو په ارمنستان کې پیدا شوې ده. ارمنستان په هیواد کې الته د ایروان په خار کې د ماتینداران په نامه یو د قلمي نسخو کتابتون دی، په هغه کې دا پیدا شوې ده چې دا په هغه کې د عربي ژبو په کتابونو کې پراته وه.
او دا لږه جزایه چا ترلاسه کړې؟
کله چې په 1940 کال کې استاد بختانه معتمد شینوار او یو شمېر نور افغاني محصلین تقریبا د روسی ژبې د زده کړې لپاره هلته تللي وو پخواني شوروي اتحاد ته. نو بیا یوه ورځ د چکر په دغه کې دی معتمد صاحب وایي چې موږ لاړو هلته دغه کتابتون ته. نو په کتابتون کې ما دغه دخصه ولیدله او د ده پښتو اشعار مې ولیدل. بیا مې سار ته بختاني صاحب ته کیسه وکړه. نو بختاني صاحب بیا ورغلی ده او د دغه کتاب نه یاداشتونه اخیستي وو. د دې یاداشتونو باندې بیا یوه مقاله ولیکله په کابل مجله کې. نو د هغې نه وروسته بیا موږ د علي اکبر اورکزي د نوم سره اشنا شوو.
بیا تاسو ته څرنګه دغه نسخه په لاس درغله؟
بختاري صاحب څو ځل ما ته وویل زه چې په اکاډمي کې وم، وویل که داسې څوک پیدا کړی شو چې دغه د علي اکبر اورکزي نسخه موږ ترلاسه کړو چاپ یې کړو نو ډېر بخی. بیا فضل رحمان فاضل چې په مصر کې د افغانستان سفیر وو یو ورځ هغه موږ ولیده. بیا هغه دغه قلمي نسخه په مصر کې د ارمنستان هیواد سفیر ته یادونه کړې وو. هغه سفیر بیا دغه قلمي نسخه د ماتینداران دغه د کتابتون نه راوړې وو فاضل صاحب ته سپارلې وو. بیا فاضل صاحب رسمي موږ ته اکاډمي ته راولېږل. هغه وخت کې بختانه صاحب ژوندی وو، ما دغه نسخه بختانه صاحب ته وسپارله او د دې ځنې برخې موږ کمپوز لږ د تبوس پر لږ د کار شروع کی. خو لبه د مرغه چې بختانه صاحب یو دوه میاشتې یا یو میاشت وروسته وفات شو نو هغه قلمي نسخه هم داسې پاتې شو. ډېر وخت زما سره وه، ما سره هغه کافي وه، هغه عکسي برخه را سره وه په پی ډي اف کې. نو بیا ما کوشش وکړو چې دغه پښتو فارسي او دغه درې په دې البته په دې دیوان کې درې دغه دي د قلمي نسخې دي چې یوه د پښتو دیوان دی چې ګلشن افغان په نامه باندې یادیږي، بل یو فارسي منظومه رساله ده چې تقریبا ډېر زیات فارسي اشعار لري چې هغه د شاه شاهان په نامه باندې یادیږي، او د د شای نقشبند په توصیف کې ډیر شعرونه د ویل دي او بل یو نسبنامه د منظومه هغه د شاه نقشبند منظومه نسب په لیکل ده. نو دغه درې وړه په یو دیوان کې دي. دا دیوان هم تقریبا د سید بیاض شکل لري، د یاداشتونو شکل لري، خو دغه دوه رسالې مکمل دي. د پښتو دیوان برخه چې ده دا نو تقریبا ځنې د لیبوبې په شکل باندې شروع شوې ده، خو په منځ کې ځینې ځایونه پرېښو دي، ځینې بیتونه پرېښو دي. ده به غوښتل چې دا تکمیل کړي، خو تقریبا تکمیله شوې نه ده. او خواوشا تقریبا دغه سل مخه چې ما کمپوز کړی ده، سل مخه افور د پښتو دیوان راځي، او فارسي دیوان چې ده هغه شاوخوا یو سل دېرش مخه چې مونږ کمپوز کړی ده. او دا رساله هم داسې ده.
د پښتو برخه پښتو دیوان تاسو چې په منځ کې خالي ځایونه پاتې دي، لیکن دیوان تر یا پوری بشپړ شوی دی؟
بله بله، دیوان خو ما تاسو ته مخکې ویل چې دا د بیاض شکل لري، او دې سړي به کوشش کاوه چې دا دیوان تکمیل کی او ځانګړی دغه کی. دغه دیوان هم ښاغلی بختانی صاحب د قوله چې د لیکل شوی دی او د بیاض شکل لري. نو په منځ کې ځینې شعرونه هم پرېښودې دي، ځایونه پکې خالي پاتې دي، صفحې پکې پاتې دي، او حتی په یو غزل کې مثال په تور درې بیتونه لیکلي دي، بیا یو بیت نه دی لیکلی، بیا دوه بیت لیکلي دي، یا د غزل مطلع لیکلی ده، مقطع لیکلی، مطلب لیکلی، منځ یې پاتې دی، یا یوازې مطلع لیکل شوی، یو بیت لیکل شوی، نور یو تزیه خالی پرېښود چې زه به تکمیل کړم. دا نو په داسې ډېرو برخو کې همدغه شانتې پاتې شوي دي.
ډاکټر صاحب، شکیب، تاسو چې دا شعرونه لوستي دي، څرنګه یې ارزوي؟ د څرنګه شعرونه دي؟
د پښتو ژبې شعرونه خو چې دي په دې باندې خو یو لیکنه تقریبا ډېر مخکې حبیبي صاحب هم پرې کړې وه. د دې شعرونه ډېر ساده دي، او عموما هغه د ځوانۍ د وخت شعرونه دي. پښتو شاعري زه فکر کوم د په لومړي سر کې کړې ده. د ده په دیوان کې یوه مقدمه هم ده چې په فارسي ژبه باندې د پښتو د دیوان مقدمه د فارسی ژبه لیکل د پاغه کې ویل دي چې ما لومړی دا شاعري شروع کړه، شعرونه مې ولیکل، خو بیا مې خوښ نه شول ډېر، او ما غوښتل چې دغه کومه ده د خپل دیوان نه وباسم، خو بیا مې ویل چې زه خو د چا په درد وخوړل شو، چا ته استفاده وکړل شو، خو به نو زما په نظر باندې د رحمان بابا تقریبا د رحمان بابا دغه سب پیرو دی. د شعرونه ډېر ساده، روان او آسان شعرونه دي.
ل ډاکټر شکیب څخه په مننه. دوی ازادي راډیو مجلې ته د علي احمد ورغزی په دې کتاب کې یو شمېر استل شوی انځورونه هم راسته ولیدي. په ځینو دغه رنگ انځورونو کې نارینه د غونډ په وخت کې لیدل کیږي، په ځینو انځورونو کې ښځې هم تر سترګو کیږي چې د پښتنو مېرمنو په څیر د ګرد لمن لږ اوشت کمیس پتن وي. د ښاغلي شکیب په وینا د اکبر په نوم یو بل دیوان په لندن کې پیدا شو، خو لکتنې او چیرنې وروسته معلومه شوه چې هغه د سوات دی، خو په جرمني کې په دوو جلدونو کې د شعرونو یوه مجموعه پیدا شوې ده چې د پېښور پوهنتون یو استاد ترلاسه کړې ده. د ښاغلي شکیب په وینا په دې شعرونو کې د علي اکبر اورکزي د کلام نمونې هم شته چې هغه د دل دیوان سره پرتله کړې دي، او دا دیوان اوس چاپ ته چمتو شوی دی.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د شخیزو کتابونو پاړه. د شخیزو کتابونو یو ګټه داده چې په هر ځای کې څوک تر لاسه کولای شي، او افغانانو ته شای تر ډیرو نورو ولسونو اهمیت پدې کې وي چې زموږ د ټولنې ولوی برخه خلک سواد نه لري. ځینې نیمه سواد لري چې کتاب لوستو ته ضرورت تنګی شي، خو اوري دوه ته خلک تیار دي. د افغانستان په کلیو باندې کې د شمی پر مهال خلک په داسې چاپ سي ګرځي چې شفایي کې سي ورته وکړي. صوتي کتابونه د هغو خلکو لپاره هم مهم دي چې سترګې نه ویني یا کمزوري دي. کله چې څوک کتاب د نورو لپاره ثبتوي، نو کلماتو ته دقت کوي، هلته دریږي چې جمله خلاصي شي، هله پر وی کلمې ټینګار کوي چې ضرورت وي، چې دا ډول وستل لاوري جون کې سره د محتوا په پوهیدا کې مرسته کولی شي. د شخیزو کتابونو ثبت په نړۍ کې په نوې ملسیزه کې پیل شو. البته تر دې مخکې د شخیزو کتابونو د ثبت نمونې په 1910 او تر هغه مخکې هم لیدل شوې دي. په 1915 کال کې د اډیوبل په نوم شرکت صوتي کتابونه بازار ته عرضه کړل. تر دې راوروسته د ټکنالوژي له پرمختګ سره د کتابونو زیات شول، او نن سبا په پرمختللو ژبو خلک آنلاین کتابونه اخلي یا پیسې ورکوي چې وایي وري. په پرمختللي نړۍ کې نن سبا ژغیز کتابونه په زیاتې دودي ځکه چې تر لوستو اورېدل اسانه دي. کله چې ځینې خلک سپورت کوي غوږی په غوښت کېشتي کتاب اوري، ځینې کسان د بس او ریل ګاډي د سفر پر مهال کتاب اوري، یو نیم کس چې بیا ماښام د ستړي ورځې له کار وروسته خپل کور ته ستنی شي نو د کتاب د لوستو حوصله نه لري، بیا ممکن کتاب واوري ځکه چې اورېدل هغومره انرژي له انسان نه غواړي لکه څومره چې لوستل غواړي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر غړې ګلالۍ مومند په خپل ژغ د بلبلې په نوم د لال پاچا ازمون د ناول د سبتېدو تکل کړی دی. په دې ناول کې د پیشندل شوې سندرغاړي قمرګل ژوند راخیستل شوی دی. له اغلی مومند به واورو چې څرنګه یې دا کتاب انتخاب کړی دی چې په خپل ژغ یې ثبت کړي.
زما د پاره مهمه خبره دا وه چې دا لومړنی کتاب و چې د یوې هنرمندې په حق لیکل شوی دی. بل ما د استاد ازمون په اړه هم لوستلی وو چې دی ډیر ښه لیکوال دی، نو کله مې مخکې د ده داسې کوم مقاله یا کوم کتاب نو لوستلی، نو د دې دپاره چې استاد ازمون د لیکوالۍ سره لږه بلده شم او دا چې قمرګله یعنی داسې یو هنرمند ده چې زما مور به ډیره اورېدله او زموږ په کورنۍ کې هر څوک د قمرګلی د غټ مینوال پاتې شوی دی.
اغلی مومند، تاسو ویل چې دا کتاب مو د دې لپاره هم لوست چې د دې کتاب په اړه نور معلومات هم ترلاسه کړي، یعنی مخکې تر دې چې تاسو د خپل اواز ثبت کړئ کتاب مو تر پای نه ولوسته؟
اصلا نه.
او واشه تر زه پوری تر کوم ځای پور رسیدلی است؟ ټول کتاب مول وسته؟
ما یو سلو اتیا پانی لوستلې دي او باور وکي د کتاب د پاین لا تر دغه ځای چې را رسیدلې ما کتاب د سي انداز باندې لیکل شوی دی چې لوستونکي نه پریدي چې د چل وسته دي خو د زینو مسؤلیتونو لوي او زه غواړم چې ډیر ښه سپتم شي، نو پاجلای نه کوم او وخت تر وباسم او پارام اصحاب وانم سوتی کما چې کما تیر وطن رانه پکې ونی شي.
ټول کتاب څو مخه ده؟
344 پانی ده که غلطه شوی نه ومه.
او تر اوسه پورې چې مخصوم را لوسته څو ساعت شوی؟
والله ما دسی یعنی دسی نه ده چې ما لوستلو پیل کړی ده او سب می ځان سره نیولای ده، ځکه ما ځین وخت 15 دقیقې سب کړی ده، ځین وخت می یعنی ټوټي ټوټي برخی برخی را سره پروت ده او په پای کې به دا کمپلیټ کوم، یعنی یو ځای کوم او لکه ستونزمنه ده دا پوښتنه چې زه دا اوس کانکریټ تاسو ته وایم چې څومره وخت تر اوسه پورې نیول شوی دی په دغه یو سلاتی او پاڼو کې.
د یو ناول د لوستو په وخت مکالمه راځي، مختلف خلک راځي، هغوی سره خبرې کوي، دغه برخه مو همداسې عادي لوستی دي او کنه څه تغییر مور کړی؟
ما هڅه کړې ده چې کله چې مکالمه راځي چې یو څه غږ د غږ له لارې متفاوتې وخیمه، چې یعنی اوس مکالمه ده او اوریدونکي احساس کړي چې والا دغه مکالمه ده د دوو کسانو ترمنځ، نو د غږ له اړخه مې خپل هڅه کړې ده، نو هیله لرم چې اوریدونکي هم احساس کړي دغه زما هڅه.
مثلا په مکالمو کې یو نیمځای ممکن د سره شي چې پلاني اواز اوچت کړ، ژغ یې لوړ کړ، وی ویل په دغه ځایونو کې تاسو اواز اوچت کړ؟
بالکل هڅه مې کړې ده چې یا اواز اوچت کم یا په ناهیلي غږ کې یو څه ووایم یا د خوخی په غږ کې څه ووایم، تقریبا دغه هڅه مې کړې ده. بالکل.
او دغه بل برخه چې اواز په لوړ ژغ وویل، دغه قید مو هم لوستې ده او کنه دا برخه ترې لري کړې ده؟ تنه جمله مو په لوړ ژغ لوستې؟
نه، جمله مې اواز په لوړ غږ لوستې.
یعنی په نثر کې مو څه تغیرات راوستې؟
په کلماتو او لغاتونو کې، یعنی په دغه تلفظ کې ممکن یو څه تغیر راغلی وي، تغیر راغلی وي، مګم نور ما داسې خاص تغیرات نه دي راوستي. نه.
او څو نیت لري چې دغه په خپل اواز سب شوی کتاب بیا له کوم لارې خبروي؟
نو موږ خپل یو آدرس لرو د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر دی، هغه خپل پانه لري په فیسبوک کې، په ټویټر کې، په په انستګرام کې د سوشل میډیا لارې هڅه کوو چې د کتاب شریک کو د مینوالو سره.
په افغانستان کې چې تر څومره ماته معلوم دی او تاسو ته به معلومه وي، انټرنیټ کمزور دی، کدی یو کتاب حجم زیات شي بیا ممکن هغوی ته اوریدل سخت وي. فکر نه کوي چې ټوټې ټوټې خبرېدل ممکن ګټور وي د هغو افغانانو لپاره چې د افغانستان دننه ژوند کوي؟
نو که دا ولینا حتمان موږ به توګه چې امکان ولري هڅه وکړو تر څو ډیر اوریدونکي پیدا کړي. نو که د آنلاین لارې په دغه توګه چې تاسو یاده کړله امکان ولري، حتمان به دا هڅه وکړو او لکه څنګه چې تاسو ویل ټوټې ټوټې به خپور کړو.
یو مهم سوال له خپل استاد ازمون نمو اجازه اخیستل چې دا کتاب تاسو په خپل اواز ثبتوي؟
یعنی زه د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر مغریمه او د بهیروالو په مشوره زه دا کتاب صوتي کوم او خپل یعنی زه پوخ باور لرم چې زما ملګرو چې استاد ازمون سره یې پیژندل په جریان کې اچولی دی او دغه په اجازه دا کار شوی دی.
لاغلی مومن څخه مننه. دوی نیت کړی چې د کال تر اخیره چې تر دو اونیو کم وخت ورته پاتې دی دا کتاب بشپړ ولولي او آنلاین یې له خلکو سره شریک کړي. د خبرونې په دې برخه کې لنډه کیسه لرو، د شاعر او لیکوال بارکوال میاخیل کیسه. د وینې په نوم دا کیسه بارکوال میاخیل په خپل شخ لازدی راډیو ادبی مجلې پروګرام سره شریکه کړې ده. ل پیرزوینې څخه مننه. کیسه سره ور
تر سید نور دغه استاد ګلولی زیاتن دښمن وو. ل څو ورځې په ټولګي کې پر خپل شاگردانو د مخ کې غونډه ژغ بیدارنه وو، ځکه سید نور دغه په درو تکړه شاگردانو کې وو. د سبق په وخت به داسې پښتنه نه و چې سید نور به بیا ګوته نه و پورته کړي او جواب ته به تیار نه وو. خو دې خبرې نه یوازې پریشانه کړی وو، بلکې په فکر یاخته کړی وو چې د سید نور کورنۍ ولې نور دلته د ژوند کولو حق نه لري. په ښوونځي کې د سید نور تش درې ورځې لا نورې پاتې وې. هغه هیڅ دا ګمان هم نه کاوه چې وخت به خپل ټولګیوال د کوڅې ملګري او د خاړپوڅو خاوره پرېږدي او یو داسې وطن ته به کډه کیږي چې دې تش له مور او پلار کیسې اورېدلې وې. د هغه ډېر لږ په یادو چې تر اتم ټولګي پورې دی کله هم په امتحان کې په ښو نمبرو نه وي کامیاب شوی. د منی ورځې شپې وې، داسې محاسې هم سپیاره وه، خو منی د ونو له پاڼو سره سره د خلکو له څېرو هم غوړزګي اخیستې وه. سید نور که څه هم په رنګ شایسته و، خو له څو ورځو د بیلتانه خفګان او له کورنۍ سره د کډې تیاریو یې څېره زشته مړاوې کړې وه. د جمعې ورځ د خلکو خبره هسې هم درنه وي، خو پر سید نور به ولې نه وه درنه چې خپل یادونه او له ټولګیوالو سره خنداوې، ټوکې ټکالې او د سبق د خوند شېبې ترېنه په ټولګي کې پاتېدې او سبا به یې کډه کوله. که څه هم د هغه خدای پامانۍ ته ځانګړې غونډه نه وه جوړه شوې، خو خپلو ټولګیوالو یې ډالۍ ورته راوړې وې. نن ګلولی استاد ته د ښوونځي فضا ماتمې ښکارېده. د سهارنۍ اسمبلۍ ترانه پاک سرزمین شادباد ورته د سید نور غوندې لکونو ماشومانو پر ارمانونو او سباون ملنډه ښکارېده. په اسمبلۍ کې به شاید د سید نور غوندې د نورو ګڼ شمېر ماشومانو هم وروستۍ ورځ وه، خو د ده یوازې سید نور ته پام و چې د ترانې هر مصره یې د مخکې غوندې ښه په زوره نه، بلکې په داسې لوېدلې ږغ تکراروله. تا به ویل نن یې د لومړي ټولګي لومړۍ ورځ ده او دا ترانه یې سمه نه ده زده. اتم ټولګای د الیکانو په شوخی کې په ټول ښوونځي کې مشهور وو او سهار بچی تر اسمبلی ورسته لا استاد نو ورته راغلی. د دوی شور او زوږ به د استادانو تر سټاف روم پورې رسیده، خو نن داسې غلی وو تا به ویل کوم غوسناک او سخت استاد ورته راغلی او ټول یې غلي کړي دي. ګلولی استاد نن تر خپل ټاکلي وخت لږ ناوخته په مړو ګامونو ټولګي ته ورننووت او دوی ټولو ته د کتو پر ځای مخ د تورې تختې خواته واړوه او د خپل خفګان د پټولو هڅه یې وکړه. خو خفګان یې هغه وخت لا دوه چنده سو چې پر توره تخته یې کوم شاګرد په سپین چاک په خوشخطۍ لیکلی وو: په دې ټولګي کې به سبا ټول وي خو نور به پکې نه وي، الوداع سید نور. ګلولی استاد پر خپله څوکۍ کښېنوست، نه پوهېده نننۍ ورځ به څنګه تېره سي. چورت وړی وو چې د معمول سبق ور وښيي او که نن ورځ سید نور ته ډالۍ کړي چې هغه او نور شاګردان یې له هغه سره خپلې تېرې خاطرې بیان کړي. سید نور ته یې وکتل، هغه د مخ کې غونډې له خپل ملګري اسلام الدین سره د مخ پر بینچ ناست و. نن یې د ښوونځي د ځانګړي یونیفورم پر ځای خپلې خړبخونې جامې اغوستې وې. د وژو او څنګلیو له مشلیو ځایونو ښکاریده چې ډیر زړه کالی دي. ګلولی استاد د صدرې له دننه جیبه یو لفافه راوېسته او پر سید نورې ژغ وکړ. له دې سره ټول شاګردان ورته متوجه شول. نور ګوله دا په کتاب کې کښېږده او په وطن کې وګوره. سید نور لفافه د اردو کتاب په هغه پاڼه کې کښېښوه چې ترانه یې د ده په یاد زده وه او د ښوونځي په تفریحي پروګرامونو او جشنونو کې به یې ویله. له سید نور سره ناست اسلام الدین له استاده تر اجازې غوښتلو وروسته د سید نور یوه د ټوکې لنډه خاطره بیان کړه. یوه ورځ زه او سید نور ګډ سکول ته را روان وو. پر لاره الله نواز هم راسره ملګری شو. هغه زموږ په ملګرتیا نه و خبر. کور یې تازه له دیرې اسماعیل خان راغلی و. نابببره یې وویل تاسو کې کوم ورور غټ دی؟ سید نور یو دم په خندا ورته وویل زه به نو د اسلام تر دین څنګه غټ یم، دای غټ دی. او بیا موږ درې واړو وخندل. څو نورو ټولګیوالو یې هم لنډې خاطرې بیان کړې او آخر سید نور خپله راولاړ سو او د تورې تختې مخ ته ودرېد. لاسونه یې د سبق د اورولو په ډول په سینه پورې بند کړل. په سترګو کې اوښکې نه وې خو څېره یې ژړغونه ښکارېده. ژغ یې تر مخ کې ټیټ و. زه به خپلې نورې خاطرې او یادونه په خپل زړه کې وساتم. یوه خبره له سکول سره تړلې ده، هغه به وکړم. تیر کال چې زه په اووم کې وم، یوه ورځ محمد بخش صاحب سبق را شو، یو ځای وویل چې افغانستان یو پسمانده ملک دی. ما ګوته پورته کړه چې د پسماندګۍ سبب یې وپوښتم، خو هغه په ډېر زړه ماتوونکي انداز وویل کښېنه، ته بیا سي افغانستان غمخور جوړ شوی یې. له دې سره سید نور په بیړه روان شو او پر خپل ځای کښېنوست، خو استاد یې هغه ته حوصله ورکړه او بیا یې ورته وویل چې مخته راسي او یوه د خوشحالۍ خاطره هم بیان کړي. سید نور لا نه و پورته سوی چې اسلام الدین تر لاس ونیو. هله همت وکړه نورکه. سید نور دا ځل کیڼ لاس تر ځنې لاندې او ښی لاس یې د کیڼ لاس څنګلې ته ورکړی و. خپلو ټولګیوالو ته د کتلو پر ځای یې چت ته کتل، لکه چې کومه خوندوره خاطره یې وریادوله. او بیا یې ناببره پر څیره مسکا غوندې خپره سوه. یوه ورځ زه، اسلام الدین او بنیامین د لوبو له میدانه په هدیره کې را روان وو. په خندا خندا مو د قبرونو شنختې ویلې. زرین ولد میرزک د وفات نیټه 15 اگست 2021، آزاد خان ولد وطن ګل د وفات نیټه یې ډنګه سوې وه. الادتا ولد مولا بخش یوازې د زوکړې کالي لیکلی و 1940. بنیامین د کتبو د شایسته خطونو صفت وکړ. اسلام الدین ناببر وویل دومره شایسته خطونه دی، خوښه مو نه ده چې موږ اوس لا خپلې شناختې جوړې کړو، صرف د مرګ نیټې به بیا ژوندي پر ولیکي. له دې سره موږ درې واړو په کټ کټ وخندل. د سید نور دې خاطرې که د ده ټولګیوال څو شیبې وخندول، خو هغوی ته یو ژور زخم ورکړ چې سید نور خپل ماشومتوب هم دلته پوره نه کړ. ځواني، بوډاتوب، مرګ، قبر او شناخته خو لا ډېر وروسته خبرې دي. ګلولی استاد د دې خاطرې په اورېدو یو وار ماضي ته لاړ چې د سید نور نیکونه به د قبر شناختې لري که نه. او بیا یې یو ناڅرګند مستقبل سترګو ته ودرېد چې سید نور به تعلیم بشپړ کړي، ښه ژوند او په آخر کې د قبر خاوره به پیدا کړي که نه. دی لا په دې چورتونو کې و چې د ټولګي مانیټر له استاد اجازه وغوښته چې ټولګیوال یې سید نور ته خپل راوړي سوغاتونه ډالۍ کړي. څو شیبې وروسته د ټولګي په یو کونج کې ګڼ شمېر ډالۍ پرتې وې. دوه جوړې جامې، یوه سره اوزبکي خولۍ، یو جوړ ګوټونه، د یاداشتونو ډایري، چابچین، مفلر، درې څلور د پښتو او اردو زاړه کتابونه، څو بندې لفافې، یوه جوړه تسپې، یو بنین، درې جوړې جورابې او څو نور شیان. د خپلو ټولګیوالو دې مینې که د سید نور سترګې د خوشحالۍ له اوښکو ډکې کړې، خو بېلتانه یې د هغه پر زړه آرې تېرولې. د ښوونځي د رخصتۍ وخت رانږدې سوی و. سید نور د معمول خلاف ولاړ سو او ورغې د ګلولي استاد لاسونه ښکل کړل. نور یې نو اوښکې د تم کېدو نه وې. ګلولي استاد هم پر سر لاس ورتیر کړ او نور په بیړه پر تورو تخته هغې لیکلې جملې ته په کتو له ټولګي ووت. لږ وخت وروسته سید نور د ټولګیوالو سوغاتونه په یوه لویه پلاستیکي کڅوړه کې په شاکړې په وروستي ځل د خپل ټولګي دیوالونو ته وکتل. په خپل لاس پر یو چارټ لیکلې جمله یې تر نظر ته ورغله. علم حاصل کرو، خاتمه چین جانا پڑے. او بیا له وشکو پډه کوسترګو ل خپل ټولګیوالو رخصت واخیست. کورته پر رسیدو چې څنګه په ور نن ووت، لا یو بنوي تشلې کڅوړه اخلاص کړه. زړه دربېده چې حسینه مور ورته وای دا یو پند شیان به چیر ځایوي، ځکه چې د وژدې لارې او ډیر کرایې له کبله د کور ډیر شیان پنی موبایل پلورلې وو. خو هغه چې دته د ټولګیوالو ورکړي شان ولیدل، سترګې له خوشحالۍ ډکې سوې. او بیا د نور شان هماغه سي مور ته ورکړل چې په یو پنده کې وتړي. خو تش د استاد ورکړي لفافه له کتاب ورويستله، کوټې ته ننوت، لفافه پرانستله. یو نابله د نوټ او یو کاغذ یې ترې راوستل چې څو توري ورباندې لیکلي وو. لومړی کاغذ پرانست او تر کړکۍ د لمر پر راننوتې رڼا یې مخته ونیو. نور ګله، دا د تاریخ جبر دی، کنی موږ یوه وینه یو، تا ته روښانه راتلونکی غواړم، مخته دې رڼا. دا لومړی ځل وو چې سید نور د ګلولي استاد پښتو لیکول وست او بیا یې په ډیره بیړه بیرته په لفافه کې واچاوه. دا ځل یې نوټ ور واخیست او مخته یې ونیو، خو پر دې نوټ اردو نه ولیکلې او نور باندې د روپیو د نوټ غوندې عکس جوړو. له پرانستلو سره یې دا جمله ولیده، د دې سند لرونکي ته وعده ورکوي چې د غوښتنې په وخت کې زر افغانۍ ورکړي.
په کندهار کې د خټو د تنورونو پخوانی صنعت لا هم ژوندی دی. د دغو تنورونو جوړونکي وایي دا تنورونه د کندهار تر څنګ په نورو ولایتونو کې هم خریدار لري. په داسې حال کې چې په وروستیو کې بازار ته برېښنایي او ګازي تنورونه راغلي، خو خلک وایي د زړو تنورونو ډوډۍ خوښوي. تفصیل په دې راپور کې
و بشکلن رفیع الله ته د پلار څخه د تنورونو د جوړولو کیسه په میراث ورپاته دی. هغه د تیرو ډیر لسکونو رئیس دی. وی ځانګړي خاورې څخه د کورونو او ننوایانو لپاره د ډوډۍ په خولو ډول ډول تنورونه جوړوي.
په دې کې څو رقم استه، دا یو رقم دا اوسه تمه ده د ننوایي تنورانج. په دې کې بل ماډل جاغه د کور د پاره جن بل ماډل مشته سورتوای د وزبکی رقم مرتوای په جوالی کې نسبیږي. په ولاړ ډوډۍ پر بکی دا زمینی ورتول کې جوه ته وزبکی ول کې هغه بیا هغه ماډل چې هغه بغل ته سره پراته جن نو دا څو رقم پکښې کې. په دې کې مخایو څه هغه ځه پر کړی دي نو کارونه سنا څه سره کمزورې سی بيږي. خو به شکر الحمدلله
کندهار کې لخټو جوړ سوي تنورونه د دې ولایت ترڅنګ نور ولایتونو ته هم د پلور لپاره لیږل کیږي. د کریم الله او محمد ظاهر په نومونو دوه تنور جوړونکي وایي د دغه تنورونو ډیری پیرودونکي د لیر پروتو سیمو اوسیدونکي دي، خو خرڅلاوی نسبتاً په خواته کمزوري سوي دي.
څه تاثیر خمخه کړی دي هغه اول سر چې حکومت واوښتي هغه وخت یو څه بازارونه سم و، اوس هم شکر دی بیکار سوي نه، خو بیا هم هغه رقم بازار نه دی لکه هغه اول سر چې
اوس وسپنیم پراوتلی دي. اوسپنیه ناکامه یې څو ځای ښولی دي، اوس په بازار کې ښولی و په بل ورځ بېرته راښلی و ناکامه سوی و. او داسې ډېرو ولایتو ته ځي، کابل ته ځي، پروان ته ځي، هرات ته ځي، نیمروز دا ځایو ته ځي، چیرته هم واستولی دي ډېرې داسې د لشکرګاو ویش دغه ځایو ته ځي.
په عینې وخت کې د کندهار اوسیدونکی حاجي محمد شفیق خټین تنورونه خوشوي وایي چې په لاس جوړ سوي دغه تنورونه د ګاز او برېښنایي تنورونو په پرتله که مصرف او همې ډوډۍ خوندوره او با کیفیت پخېږي.
د گیسو د جتنورانو دغه نه پارک دی. د گیسو د دغه گیسو خدا هم جی منګر هغه د وس پنیو د اینی تنوران چی په مابېز کې دا پارک دی چې هغه ډوډۍ اوم سوځي او اوم د ډوډۍ یو خوند دونه نسته پکې کې لکه دغه د خاورو تنوران چی د جې خوند پر زیاتی په ډوډۍ په او نانویانو ته ډیر په استراحت دی دغه کار چې دی او د ډوډۍ سوځل نسته پکې کې ډوډۍ ډیر په استراحت سره دی پر پخې.
په کندهار کې د تنورونو د جوړونکو او نورو کلالانو لپاره دا مهال تر ټولو جدي ستونزه د شهر واستوګنې لسیمو لري د یو ځانګړي او مشخص ځای نشتوالی دی. ځایي خلک تل شکایت کوي چې په بټیو کې د تنورونو او د کلالۍ د نورو لوښو د پخولو پر مهال لوګي یا دود په تنفسي ناروغیو اخته کړي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا غنه ران غاړم. تر بل خبرونې مو زه احمد شبر په خدای سپارم. شدی وي
رقلا شراب دسرو لبان سنم، رقلا شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، رقلا شراب دسرو لبان سنم، رقلا شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم.
ستم
ستم پا شقان سنم مکڑا ستم پا شقان سنم نظر لرا کمی خوران سنم نظر لرا کمی خوران سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا